احمد شبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د دولت رسنیو د برخې مسؤول دواخان مینپال نن په کابل کې ووژل شو. د دې پیښې په اړه به پرې خبرونه کې واورئ. د مینپال له یو پخواني ملګري نثار صالح سره هم شخېدلی یم.
کرایې په کور کې اوسېدی، دغه څونه غربت سره سره خپل معاش به یې نیمی کوي، ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ دپاره به یې خپل سهم اخلي.
په کندهار کې مو د وروستیو څو اونیو د جګړو له تلفاتو خبره وکړه. د لشکرګا حالم درکو،
مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستی دي، ټول شار اور اخیستی دي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي چې طالبان د سولې نیت نه لري. نور مطالب هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله، او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل:
بعد مرغ د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ، او پر وطن میان یو ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدف راس ولسن د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادي تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال له هغه څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدف راس ولسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي. ښاغلی ولسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ولسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سر پرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویل لري. خغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لار خپله کړي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پیکه کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یې غړی هند کوي، او هغه د افغانستان د حکومت ناروې او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی، د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړې او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبري آژانس د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغانده، او په دې هېواد کې د یو پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي، موږ به دغې پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو په رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي، او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد ولتیاوې زیانمنوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغو وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومي ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1945 کال د اګست په 6مه لومړنۍ اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15مه د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. شمشاد ساتران په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووژل شو. طالبانو په دواخان مینپال د حملې مسؤلیت ومانه. ښاغلی مینپال له دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند، لیکوال، شاعر او یو وخت د ازادي راډیو خبریال پاتې شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جماعت تسیرمه په ډزو وژلې ده.
بعد امر غد افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پوره کړ او پر وطن مین یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
ښاغلی ستانکزی دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو پر ښاغلي مینپال د حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. د واخان مینپال تازه څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. ښاغلی مینپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسي جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. خاغلی مینپال داشان په سویلی ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبريال دنده هم ترسره کړې و. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نوموړي څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره د یوې پوښتنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په ځواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نوموړي دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړی او که څوک ورته ووایي چې وژني نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره دې تیره او ټوپک دې غوړ. په دې مرکه کې ښاغلي مینپال ویلي وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د تروریستانو هدف دا دی چې موږ وبیری موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف سره دغه کې وګرځي بېل شک چې انسان طبیعتا بیره لري، وایي دا چې څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، د ډېره ځایه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیرېدم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر ښاغلي مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راسویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خواشینی شوی او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړي لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ نقص کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پر ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز، قلموال، فرهنګ پال او تکړه شاعر بللی دی. د ننګرهار والي او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی مینپال د پردۍ جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلی او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال نن په کابل کې ووژل شو او طالبانو د دې پیښې مسؤلیت ومنه. نثار صالح، مدني فعال، له 15 کلونو راهیسې د وخان مینپال پیژني او د هغه ملګری دی. له ته به واورو چې مینپال څرنګه انسان
شغل مینپال د خلوص چې پر ځان باندې شي و د څه تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدله. د شغل مینپال د وطن له هر لویشت سره نهایت زیاته مینه درلودله، د وطن د غرونو د ډبرو سره مینه درلودله، د دې وطن د انسان د پاره یې همیشه د شي ورځ توقع کوله. هغه نه دا چې یوازې د شاعر و، یو لیکوال و، یو ډېر روشنفکر انسان و. هغه د ښاغلي مینپال سره موږ کورنۍ راسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې د پښتو دوی د زابل د شاجوي و، مګر دوی په کورنۍ کې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلود. ول لمن اولادونه تر شا پاتې ټول دوه زامن درې لونې په شرعي زوی د غاسول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې و هغه به موږ دا اولادونه او د ټول ملګري ګډه باندې تر سره رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرها او ځوانان تر شا پرې شول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې له ده سره لیدل یا په کندهار کې مو له ده سره لیدل، تر ډیره پورې به مو د بحث موضوع څه وه؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینې بدو پیښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کوله او د شو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر ټینګار کوي. مینپال یارانو یار و، هره جمعې ورځ بلانه هغه که په کابل کې وو که په کندهار کې وو، مشخصا په کابل کې چې په دې وروستیو کې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو لپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ لپاره اشپزي کوله، د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي وو، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیولی، دسترخوان به یې خپله هواروي، کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یې هغه سالن لا به یې خپل ور واچوي. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطراف پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څو موږ ونه توانېږي چې د خلکو پورې دغه د علم او روشن فکری بحثونه ونرسو چې نیپال مجلسونه رنگارنګ ډیر رنگارنګ دي د مجلسونو کې د شیر بم دراته ویلې نیپال یو غریب کورنۍ سره یو نیپال ته دې دمو پرې ځو ته خبرې سره کوم خپل کور نه درلودي باندې کافي چار کې کرایې ته کور کې اوسېدي دا ټول غربت سره سره خپل معاش به یې مکوي ځینې غریب ملګرو سره به هم شریکوي او د کتابو د مجلې چاپ د فارا به خپل سهم اخلي ځکه به دا کوم کتاب چاپ کی مجله چاپ کی مکتب پرانیستل شي د وطن د غریب انسان لاس نیول شي
د سیاسي چارو لکتون کی او مدني فعال نثار صالح څخه مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د لشکرګاه حال درکو په کندهار کې مو ل ملکی تلفاتو خبر وو خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخ کړو د امریکا د سرپرست سفیر سرګندونی په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي شارج دافیر او سرپرست سفیر راس ویلسن نن له طالبان وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو او سره په کابل کې د امریکا سفارت ویل دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې پورس په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د طالبانو خشونت او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومت ولی باندې نه و د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وجنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالي پیژني او له سولې ډاریږي زله دې ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویل دي چې له هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته مېرمن بار د هندو لورسپانې سره په مرکه کې ویل دي چې د افغانستان وضعیت ساري په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سره غړونه بریتانیا هند او نور هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته واجدي اندېښنه ده
We would not be prepared to recognize a Taliban government that
took power. چمتونه یو د طالبانو حکومت چې د زور لاري وخت ورسی کی او تر هغه ته ژمن وي رسمیت وپیژنو موږ له ټول اړخونو سره کار کوو څو ډالر سوچي څو ډول وڅونې د افغانستان د امنیت او خیراجۍ لپاره د وټلو یو لار پیدا کړو د وروستیو سلو کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقونو ته ځانګړی احترام لري
خو طالبان څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانې چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي دا ملامتي موږ ته نه راګرځي اړتیا لرو د خپل هواد ازادۍ ته د خپل هواد دفاع ته د زموږ ضرورت ته اپات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستان ووزي او یا په خپل وخت تللی وي او تعهدنامې سره موږ سره کړي هغه ګام په ګام عملي شوی وي اوسنی وضعیت ډیر تغیر کاوه موږ به اوس د سولې شاهدان
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالي زیات شوی طالبانو د سولې یو خارونو په مرکزونو له حقې جملې په هرات هلمند کندهار شبرغان تخار او نورو باندې بریدونه کړي د تازه راپورونو له مخې تیر شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیز حمله کړې خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي
نن د هلمند د مرکز لشکرګاه د سیاکسونه پر خول رسنیو خبره شوې دي چې هر لور ته لوګیشکاری او د اور لمبي د لشکرګاه له یو مدني فعال امان الله څخه مې د شار د وضعیت حال وپوښت
د لشکرګاه په مرکزی نقطه کې عمومي جاده چې د شهر د چهلته مارکیټونه دي دکانونه دي ټول اور اخیستې دي ټول شهر اور اخیستې دي د جنگ لامل څخه د خلکو کورونه اور اخیستې دي د خلکو مارکیټونه اور اخیستې دي خلکو اور اخیستې دي خپل انسانان اور اخیستې دي د انسانانو جسدونه په سړکانو پراته دي وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی تور دد دی ټول لشکرګاه زما د ملګری سره تماس کې اومه چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس فقط د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورو ته وسپاري.
ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شئ چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
د ښار څخه زیات شمېر زیاتې کړي د ښار څخه کډوال شوي دي، اما هغه کورنۍ چې دا اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نشي کولی چې د خپل کورونو څخه ووځي. یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بل خوا څخه دولت په هغه سیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکي خلکو کورونه بلند منزل سنگر ګرځوي، په ښار کې بلند منزل سنگر ګرځوي، د هغه څخه استفاده کوي. د بل خوا څخه جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس فعلاً په ښار کې دي هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسي کولای چې د خپل د اوسني حالت کې د ښار څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي دي، په زرهاو کورنۍ اوس هم د ښار په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسي کولای چې د جګړې حالت څخه په دغه اوسني چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
له زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سهار مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزي نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه ده، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، موږ تر اوسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونی په نامه باندې کومه ساده چې زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپله د صحت عامې ریاست او بوس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي.
له مدني فعال امان الله څخه په مننې له هلمند به کندهار ته مخه کړو. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو دریو اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 533 ملکیان په ټپي حالت کې ورول شوي، چې له دې جملې 145 کسانو په روغتون کې ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل سوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي سوی، دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار ښار په ومنه کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپي سوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه و چې څو هوانونه یې پر کور ولګېدل، د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې ساه ورکړه.
خونه کې په برنده کې ناست روان رالی، عمر چې زه په خپله مکې زخمي شولم، په پښه کې او په دورونه کې مې روان پر ځي عمر ته یاده کوچنی په کې زخمي شو، یو مې ور کوچنی وراره دي صاحب خلاص شو. نو په دغه حال کې دغه ټپ ټیک را ووتلو، په څلور روانه دي، دغه روانه چې مړ را وتلو، یو مو بل د خونې په مابین چې عمر ته بل په ځای کې عمر چې را وتلو، د سرا پر دروازه مو بل سره ته عمر شته سرای مو د خونې دروازې مو ګرد مو دغه خلاص پرې شو. ما یو دغه مریضان چې په خانې کې را ورسول، هغه هم دغه را باندې باندې په ځنې کې مرا وایستل. جندرما پر مخامخ دلته روغتون دی، هغه د چوارلو له هم تړلي وو، ما خپل اورګټه کوي، هغه دروازې تړلي وی، را خلاصوې بیرته را کار سنو. د نیمې لارې شرالې بیرته د سیلو په خامه جات چا کلینیک کې، هغه د بار روان سنو چا کې دی، او راري باندې ټکان جام او نن را پوتو.
شیر محمد هم د کندهار ښار په 15 مناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی سوی. هغه وایي د هوان د لګېدو په پیښه کې یو زوی او اخشي وجلسوي، دی او کوچنی لوري ټپيان سوی. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد اوت فرهاد وایي په تیرو درو اونیو کې د جګړو له امله دوی ته 1500 درجه ټپیان وربړل سوي چې له دې جملې 1550 تنه وژل سوي او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې یې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت سوي. هغه وایي د وژل سوو او ټپیانو له جملې 1550 ښځې او 1550 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بې ځای سوو کورنیو شمېر تر 2000 زیات شوی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردی. لازدی راڑیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
لکه څرنګه چې مو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوریدل، د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نوره نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي. جنګلونو اور اخیستی دی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګیدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرژوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولاپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را پدې خوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګیدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګیدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځه اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزي برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخوانی دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړې، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات،
خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې سلما بند او په کابل کې د شای عروس بند په امنیتي پوستو حمله کړې دي. تر لنډو خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. لنډ خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې یو وایي انځبی غلام مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د مجاهدینو په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروې او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړي او ویویل تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې د هیواد ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. په ګوانتنام زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحده ایالاتونو د 1945 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې د شاه عروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغې ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاه او عروس بند د بدنۍ پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا په بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالی زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاواروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شاواروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او نورو لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لوی پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شاه عروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسېدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نشو کولی چې پاغه کې مریضان مو مړی مور پکې و د جسدونه هم چې په دغه لار باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی د جګړو پر مهال ملي شتمنۍ ته ډېر پام وکړي، عامت استاتو د پام کې د نوې جاړې دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامت استاتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شاه عروس باندې هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي و چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې ډیر پیغامونه په دې راته پرې خودل شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول بدل شوی دی، د روانو جنگ جګړو د دوی په ژوند او روانو چارو څه اغیز پرېښی دی. راځئ چې په پیل کې همدا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. زه ګل بادشاہ د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخه یم. چې طالبان دا وړاندیز کوي چې د کومې بمبارۍ کېږي ملکي خلک ټوله دا د بمبارۍ له خوا نه مړ کېږي، دوی خپله ګرامه نه مني. اول طالبه ته د پردي کور ته نو زیغ نه سنګر جوړ کړي، بیا په ګرام و دولت شولو. اول ته د ما کور ته نه نوځي سنګر تر نه جوړ کړي، دوی پښتنې دي بې امره ته نه نوځي سنګر تر نه جوړ کړي د کور نه نوغه خامخا دولت مجبور دی چې په تا باندې بمبار وکړي. ملکی خلک نه پرېږدي چې کورونا بهار پردي کور ته په خپل سر نه نوځي. کل اردو معلومه دی، لیوا معلومه دی، ولسوالي دي کلونه لرې دی. په دوی رښتیا سره جنګ کوي. کل اردو ته ویرشه، اول مغه پتخه کړه چې ته رښتیا سره جهاد کوي. نو ته د کور سنګر څنګه ورته جوړوي؟ کور سنګر ورته جوړ کړي، هغه مجبور دی چې د توپ ډز وکړي یا د بمبار وکړي ملکی خلق ولګي. ترڅو ته د خپل مسولیت طالب وغوړ نه خلې چې دا ځخه مسول نه يم دې خل اول ګننګار ته.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلالی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د ګنګاوات څخه خاص سره په تماس یم. ورجانه دلته د سبت حالات چې زموږ په ژوند کې خاموش قرار نه دی بلې دا د کندهار وفاته چې موږ زو په دغه نیروي سینه کې د کډاغه پولیس خدا دی نو دې بسړې زیری ته څنګه ولا ګدرګه جوړ کړی دی. یو خو هغه مترګا څنګه چې هغه پر موږ باندې بند کړی دی، هغه خو موږ د کندهار وفاته مستحق نه کې جوړولې ده چې موږ وسایل چې دی دغه مترګا کوي
شرکت ل څونه رئیس ته کار نه کوي چې د دې ستونزو څخه د کچېره د پیغام نشر پی او دا کار شروع کی. ډېر مننه بنګي مننه و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حبیب الله قرطانی د پرا ولایت مننه بلکتل صلی الله علیه وسلم پیغام چردم. هغه زموږ پرا ولایت چې دی اکثره متکی بغیر د شهر د صدر د اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې دي. زما دغه مجاهدینو دغه د امارت مجاهدینو ته دغه پیغام دی چې دغه سرکان دی نیکس سره څنګه چې ولس وکولی شي په اسانۍ سره یو بل ځای ته تګ راتګ وکړي. نو دغه سرکان مجاهدینو پاملرنه نه ده ورته کړې.
وعلیکم دادا جی کارکون کوئی گوتے تو سلام و سنا ولا وانا تینا سلام ولا اتخال تا پیغام پریتم ایلا می جان دے دی تو افغانستان دو زوانا نو اون سنگ رو نچ بس دے دی طالبان بس زانی ملی فاشن کی او بس نا طالبان نے دی بس پاکستان غلامان دی پاکستان ملیشی دی او بس دی سر سم صفا وطن تو بارہ کی جہاد روان سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت نګری ورس ولایت خوشحال کله سره تاسو په تماس کې یم. مولا طالبان ته ډیر هیله کوم او خدای مو ډیر پرمختګ وکړي. نور دغه کور درې کسانې سینې چې نظر کړی د دوه میاشتې درې میاشتې چې نظر کړی طالبان دا رقم شان دي چې خلک به د کورو باشي چې وي وسره باندې نظر کړی نظر په سره او سره او سل کاسې نو سل کاسې خلک یې ستړي دي چې دې چا دره کنه نه دې چا دره څه چې نه چې معلومات وي چې څوک واچ امر خبر نه وي دا استخبارات ولاده کچیش دي دا خاط د ورسواله کور سره نه ځل تر خو خوري شو تو نه خوري سره په بل سره کشي کور په وال کې را د کوي کور په ني دي بس هغه خواته بار سره وان دي زمانم شراغا دې زده د هلمند ولاده نه د ورسواله سره تماس کړم نو موږ هله کوم مشرانو کشرانو ټول مجاهدینو ته دې په راډیوګان کې ناری وي چې موږ غیر او تخلاص به امر دا څه وته کوو موږ په خبر نه چې دا وو دې مشرانو سبا یې کشرانو ته کشرانو یو کوم کارونه کوم مشرانو لکه کوم سلام
السلام علیکم زید لوګر ولایت د ازری ولوسالی اوسیدونکو ما او دا پیغام ازادي راډیو ته پریدم او د ما د پیغام د نشریدو په هیله د ازری ولوسالی چې کله وسلوالو مخالفینو د ظالمانو شورشیانو لاس ته ولیدل نو دوی ظالمانو اول د مخابراتي شبکې انتن کټه او لاغینه روستا بیا د ازری ولوسالی کوم لنجر او کوم ژوندۍ ماشینډری وا تکا لنجر سو لکا وسلا سو مهمات سو دا ټول پاکستان ته ویوړو بیا لاغین روسه حاضر ول سوالی ودانی نه همدارې وباسل شیشې بیا دروازې او کړکېګانې وباسلې د حاضر پولو سوالی کې دا شلو کالو څوم کبار پروتو دا ټول کو یو هلیکاپټر کې ویل دلې وو چې هلیکاپټر څخ لمنځه تللې وو هغه تور پاکستان حکومت لري کړی نور ژوندۍ هلیکاپټر پروتو دای کپ کپ ک د سی پنجابیان را وستي وو دای پریک دای پاکستان ته واړاو
زه د هلمند څخه خبرې کوم د هلمند ټول منطقه د طالبانو په لاس کې دی او د ولایت او کمانډاني او ځن پات دی د لوړکوړو مشران دا یله د چیر تر جره هلمند ته توجه وکړي و سلام
سلام علیکم زه ګل محمد او تعالی زرم دول سوالی جا تلیفون کوم ما دا پیغام ده خبره سوال ده او دا درې کاش اوس د مشهیدان شو او دا معلومات نکې شو سه د اسکر د لاس دي کې د طالبان د لاس دي عمر واسه سوال د اوسې کې سوال لکې زه هغه څوک دا ګومان دی یو کې بیا سلام غر د ځان جوړي بیا د کوم ځان کې کې چې غري که یحوز غری دګدان لا جواز کې کرشتیا یمان لري کمی دا ول خد شول او سی که شول نه کی دا بمن د خلکو ته نه دی دا څلور بند کسان وګن شیدان شول درې خپل د مور تر ورو زمان شیدان شول فارج چې دا عمر کې خلک شیدانی زمو دا وا سر کې شول کې زر دی او کې نه کې به د ځان جواز کې کار شو دا کې به د یمان و نه شد اوس شیا یمان لري کې نه لري طالبان یې فاسکرو چې یې اسکریم طالبان اور چې دا خلکو درک نه کې سر څوک زموږ د نسو وایې څه مخابره طالب دا کار طالب کار شا کړی اله جو کوته دغه غم جوړ کې لکه دغه مستیز جو کړی د نور د خدای په امان
سلام علیکم د لغان له راګرانه د ګراوه تلسالی مې اړیکه نیولې وو طالبان د مرکز ترنکو ته کندار لار ادری ورځ کې شتړلې ده موږ مریض درلو دی د دې ورځ کې چې په تین کوټ کې انتظار ما راغله او تاسو نو موږ را لګره وته نو هغه خبر ته وسپارل هي له کوم ځای باندې غلارې لکه یو دغه د ناکې د مسلمانانو د سپارته توګه نه کاروي نو بس له کوم ځای نه پیغام له شکی ورته لاندې احتیاط
سلام علیکم ورسنګ شاه صحه زدا زادې رادیو کا خو کو ته سلام نو ما د سلام از سیم صدا محمد یې ملسمی بوله کوم نظام یې تول دی استیم بوزا کولی سوالی چې کوم را خبر کوي دا ودا روح استیاده نو بیا زه په خپل سترګو مې ویلی دی دا چې زه دې د ځخه وخت پر بدې ده ښه چې بدې زه راو خاړ ورو دا چې زه خوانه ټول ور سبا کو ټول خوانه وو د مې کو تر یو اعلان خو په دغه اعلان کوم ډیر بد حالات روانه ما د حکومتې حکومت صدا خوښ نه چې باید دې پر سمو کې دغه وکړي دا کتابي د حکومت معنی دې سور دغه وکړي هر ورځ قسم خدای ورځي سل مرکزي سل خاولان کې سلطونه درف کېږي دا دا وخت دی نو دا ما پیغام خامخا زده یو څه ورسېږي په سلام
الو السلام علیکم دا پیغام باندې زابطه څه څه دلته دا بابا سیمه ده دلته هر ورځ تعجب راشي یو یا دوه پر موټرسایکل سواري دوه ټکه پر پوسټه وکړي دا نه هغه سره د کورو خواته کسان راشي
سلام احترامات قبول کا عبدالباری سوزاد مرکز خبری کوم تش رجو دادی رجو کارکون سلام احترامات تقسیم پاس سلام سخا دا دلته زموږ علاقه ډېر شرایط ډېر سخت دي شاوخوا او دا د ټکو ډیپو دا څرګندو مقامات پورې دا زموږ آزاد غږ ورسوي چې دلته داسې جبران ساري رسېږي او داسې ظلم ستم روان دي داسې جفاوې روانې دي چې دا هر ځای حرکت راوچي او پنځه مرمۍ په شا کړي په یو چیرې پیرې لنګوټه او په یو چیرې کالي او یو پاپړي چمپل چې اته متره شاته وتلي دولس متره مخکې اگر په شای روان دلته چې وګورو زموږ پولیس یې راغلي کټانګان یې لنجران دي هر څه چې لري ټول راغلي دي او هغه خلک ترې شي د خلکو کورونه او ځایونه او انسانان یې هلته چې هغه ټول په دولت کې وځي لري دا د سبا اړ یو جلا جلا لکه د بریښنا خپل په دروازه کې جلا جلا وځي و همدا چې نیڅ کولای په دغه ټول پرسونل ته ټول ته اجازه ورکړې وای مسکې به لاس وې دی یو به شمس کې به ورته ویلې وای چې ار څه په دې خپل کار.
سلام علیکم بلال زازای خبرې کوم دریوب زازای ولسوالۍ چې د څو ورځې کېږي طالبانو نیولې کومې پوستې او کوم جالونه چې دي هغه په عام خلکو باندې د کابل په توګه په لاس لکه تل لکه پنځلس لکه کلدارو باندې وپلورل او هغه همدا د دوی او د ډنډي پټان د بندرونو له لارې پاکستان ته واړول. نو طالبانو ته هم په کار ده چې داسې کار ونه کړي. دا خو د وطن بې عزتي ده پوه شوې. د وطن بې عزتۍ سره باید موږ ټول افغانان شرمېږو. داسې کار باید ونه کړي. دا ولسوالۍ خو د عامو خلکو ټول حکومت دی. دا خو یو د دوی نه دی چې دوی داسې کار کوي. باید د دې شیانو نه ډډه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه ګلبشاد خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. د طالبانو کوم مشران چې دي چې په قطر کې نوست دي دغه کورونه په کویت کې دي باید دوی کورونه وویشتل شي. د پیلوټه تیارونه چې دوی په دغه جهاد کې نه ورور شته نه زوی شته دی نه کوم بل خپل خپلوانو کې شته دی. دوی شرابونه کبابونه خوري. دوی د خلکو په مرګ باندې څه که طالب مړ کېږي که دولت کوم عسکر مړ کېږي دوی څه پوهوځي. که دوی ته کله خوږ ورسېدل دوی به هر څه ومني. نو چې دوی ښه کورو کې ښه ژوند زندګي لوکو په کورو کې اوسېږي هلته دوی په قطر کې ښه رو کبابونه وایي نو دوی به دا جوړي ته کله دوی غوړه کېږدي کله چې دوی خوږ شي دا به خپله اصلاح شي.
شاهجهان مجاهد تګاب ولسوالۍ د کاشا ولایت نه تاسو سره د ټلیفون په لیکې یم. زما نظر د طالبانو او د دولت په باره کې دی چې ډېر خلک منفي تبلیغات کوي چې طالبان چې کومه سیمه ونیسي دا کوي او هغه کوي هله زیاته او کمی کوي. مونږ د تګاب ولسوالۍ د نالاصحاب ولسوالۍ د نجاب ولسوالۍ د درې ولسوالۍ کې مونږ شته ګزار لرو ډېر ښه په ترتیب ډېر ښه په امن په فضا کې اوس موږ ژوند کوو. د طالبانو ساحه ده او هیڅ ظلم زیاتی په مورچا نشته دی. حتی د دولتي هغه ظالمه کسان چې په یو دولت کې وو خلک یې وژلي وو مثال هغه کړي وو خو چې شخصي ادار باندې چا نه ده کړي قرار ګرځېږي خپلو کورونو کې هیڅ مشکل نشته دی. زما د دولت دغه پاتې اداره چې کومه ده د دغې نخواهش دی چې د جنګ زمینه مو مساعد کوي. دا د وطن سرمایه ده بین له مورې کښېنئ موافقې ته ورسېږي.
سلام علیکم. زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي، دا اسرائیل زمن رغلي دي، دا د پاکستان عیسائی نه پر دي، پنجابیان دي، هسې په نوم جهاد کوي، جهاد جهاد نشته دی، هسې وطن رنګوي، وطن خرڅوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه مو د پیغامونو سره واوریدل.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس براشو هغو پیغامونو ته چې ځینو نورو اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریښي دي.
وسه لشکګه په شهر کې جنگ روان دي. زما پیغام دغه دی چې د اشرف غنی څخه چې دغه د لشکګه شهر دی، دغه چې ولسوالۍ خوشی کړي، د لشکګه شهر دی خوشی کړي، ملکیان د وطني ولس نه ویری تر قیامت پورې. دغه مسلمانانو کډي په شهر دي، کوشنانه په لاس کې اخیستي، چې پر ځای نه شي رسولی، نه وسایل وځي، نه لارې خلاصې دي، ټول مشکلاتونه دي. ولې داسې کوي؟ دا ظالم دی، دا د کفارو بچی. ولې داسې چمونه کوي چې خو دادونه ولسوالۍ چې خوشې کړی دی پرېښولې، دا دین پرېږدی او کې نهشي پرېښولی، نه سم دم کار دی وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمعه خان انځر مدني فعال د لغمان ولسوالۍ د ولسوالۍ تاسو ته ځانګړی درکوم. ګرانو زمونږ هیوادوالو، زه ستاسو ورور دا کوم جن چې څنګه ټول افغانستان کې دا ځان روان دی، موږ باندې د پاکستان او اسرائیل خو نه دا په جن تاسو به موږ څنګه ومنو او سپینځل ځوانانو په تجربه کړی چې دا ځان په پاکستان د استخباراتو لپاره او د پاکستان د انګلستان د ادارې نه دا ځان روان دی، موږ باندې چې دا خپل د انګلستان نه دی راځي چې موږ څنګه د پاکستان او اسرائیل د تاسو معلومات چې دا په وړاندې ځان سره دی اندي واجب مرګتیا او دغه من باندې چې دا کوم جهات شروع کړی دا جهات هیڅ د اسلام سره ټکر نه دی.
السلام علیکم. د اردوغان د ولایت له چارچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. مول افغانستان د خر ولایت په هر ولسوالۍ کې ولاړه ودانې نه لرو چې ولسوالۍ یا ټول نړیبلې دي. اجا په هر کلی کې موږ جوړ سره نه لرو، هغه ټول چې د جنگو کې حواسوي دي، خو د طالبانو او د حکومت، یعنی د حکومت د نظم مستعملي دي، چې کوم یو حکومت کوم یو په پرمخ ځي، کوم یو بشاته پاتېږي، خو جګړې ماموریت روان دي. خو د نړیوال ټولنه باندې زموږ دا غږ دی او افغان په هیڅ چې طالبان او د افغانستان حکومت قناعت ورکړي، قناعت پر دې باندې ورکړي چې یو موقته اداره جوړه کې، هغه څه د طرف اداره جوړه کې چې هغه نه طالبانو ته طرف لري او نه د افغانستان حکومت ته طرف لري، دا چې په لاس باندې واجه ورکړي، بعد هغه ورسته بیا را سره وکړي که د افغانستان حکومت وي، که طالبان وي، که د افغانستان ولس وي.
بلې، السلام علیکم. وحید اقبال هلمند له لشکرګاه شهر څخه له ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه علیکم. هیله نوم لای وایم. دوهم د ازادي راډیو له ټولو خبریالانو د ازادي راډیو د بنسټ څخه دا هیله او ګیله ده چې تاسو ازادي راډیو کارکونکو باید په هلمند ولایت یو ژورنالیست یو خبریال ولرئ، ځکه تاسو د هلمند د بد وضعیت انځور هیڅ کوم نصیب سره. هلمند ولایت کې ډیره بد وحشت ورځ شروع ده. مینې او ټپیان په څو سړکانو باندې پراته دي، هیڅوک نشي کولی چې خپل کور څخه ووځي. حتی که تر داسې اندازې پورې خلک غربت ته رسېدلي دي چې یوه ګوله وچ ډوډۍ څوک په کور کې نه لري. نو زما نه وړپوړي چارواکو سره دغه هیله او ارزو ده چې د هلمند ولایت کوم وضعیت چې دی دا کابو کې مهارې کړي. یو بد د ورځ وروره په هلمند کې، یو بد بشري ناورین شروع دی په هلمند کې. ازادي راډیو څخه مې دا هیله او ارزو ده چې تاسو باید په هلمند څخه خپل ځان ته یو ځانګړی خبریال ولرئ چې تاسو ته راپور درکړي.
السلام علیکم. جوړ په خیر. سیاست مرشد د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه خبرې کوم. نو محترم، زه دا و چې په هلمند کې وضعیت ډېر خراب دی. داخل په لشکرګاه شهر کې طالبان دي، نو د حکومت او دولت سره مداومین دي چې لشکرګاه هلمند ولایت ته جدي توجه وکړي او بمبار ونه کړي. دا جنگ ټوله پیاده دی، کوڅه پر کوڅه جنگ دی، کور په کور جنگ دی. نو د دې د بمبار کوم نتیجه نه ورکوي. نو ښه به دا وي چې پیاده عملیات وکړي او ملکیانو ته هم توجه وکړي، د خلکو کورونو ته هم توجه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته ورسید. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. ښه شپه او ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دورانی چاری سمول بغوری دخپل راتون کے Azadi Radio.